قبل كده غرمي دوي بجيس ده غرمي دوي بجيس وي. السلام علیکم زه فریبا ظاهرم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه وخت مایکروفون ستاسو خبرونه ته څنګه رسوي دي چې په دې کې به تر ډیره د ماشومانو د ګوزرن واکسیناسیون په اړه بحث وسی چې د خبرونو وروسته زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او خپل نظر وړاندې کړئ. خو تر هغه دمخه به زه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وکتل. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي او په یمن کې څه باندې 5 میلیونه ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ولیدل. نوموړی د هندي چارواکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. ارګمنۍ په یوه بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې وینا هم وکړي. افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتولو او همدارنګ د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندز ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت آمر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړل، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په یمن کې څه باندې 5 میلیونه ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن دا خبرداری ورکړی دی. دغه اداره وایي 5.2 میلیونه ماشومان داسې مهال د لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بیې په لوړېدو دي او د عمده ساحلي ښار هدیده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوې دي. د سیف د چلډرن موسسې اجرایه مشر هیل تورنینګ سمیت نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دې په وینا دغه ماشومان له وړاندې د بیلابیلو واشنو لبمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته لا غره پورته شوي چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هیواد پلازمېنې سنا په ګډون ډېرې لوېدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافق ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دوی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي دواړه دا وار ژر د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریې په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته لاغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد L-40 الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې مشکل نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونه کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملی ووژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه یې د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. دغه ورځ امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خبري اعلانو ته ویلي چې د الوتکې لویدو د مسکو او دمشق د حکومتونو ترمنځ اړیکې پیچلې کړې دي، خو وایي دا کار به په سوریه کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا پر مبارزې هیڅ اغیز ونه کړي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبورګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډو کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکزه وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. که څه هم په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتونکو شمېر چې په 2015 او 2016 کلونو کې ډیر لوړ سوی وو، اوس بیرته راکم سوی دی، خو په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو ستونزه په سیاسي موضوع بدله سوې ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.